واورو چې په سواد کې د پښتنو کمی قبیله ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سواد کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده او دینا لږ بره چې دوی بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالی قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل علاقو کې، او په کالام کې چې دی کوهستانی دوی قوم د گاوري ژبه ویل کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویل کېږي، پښتو ویل کېږي، توروالی ویل کېږي، دا کالام دا گاوري یا کوهستانی ویل کېږي. د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویل کېږي، گجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، گجرو ویل کېږي. خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي. شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
ژوند ژواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې په کښې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کښې، نو که هلک وي نو په هغې نسبتاً زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نو کوپ والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو په موخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریجي وایو، کوم علاقو کې چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویدن کېږي، د دوو خاندانونو په منځ کې یو رشته را جوړه شي، د هغې خپل پروګرامونه دي. نو هغې کې هم عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان ولسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو روژان دا دی چې پتر عمل کوي، که بنده غم را شي جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کم دي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک را ځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دې دپاره جوړ شي، هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داس نل غونتې کښې راغلې ده چې عموماً دغه کوم محلي یا د دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټۍ چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه کښې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي، هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کښې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی ترسي هغه سره خبره وکړي، او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم دغه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات را شي، یا داسې یو بم ورنځېږي، یا لویه حادثه شوي، نو په داسې وختونو کښې خلکو کښې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لکه زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایات وو هغه اوس ډېر اغېزمن سوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایاتو په اړه داسې وویل.
پسواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي. یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ به کور کې هم اوسپه یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه. زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغې تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی، یو بل ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې په دې کې مادر ډېرې زیاتې شوي دي او باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د بهر میلمه سره یا د کلي کلو غیر د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کیږي.
غریلو تشدد د هغې سره کمی تړلي خبرې نورې هغه دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دی نو د پیدایش نه چې د هغې سره ظلم زیاتې شروع شي نه ځایم چې د هغې د مرګه پورې د هغې سره دا زیاتې رواني غیرت په نوم باندې پخوا قتل کېدو اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم ول ورکړی دی. داسې دوه کیسونه زما مخې له راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهرې ول ورکړي او وی چې دا دی خودکشي کړې ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ بس د یو تیاری په ژوند خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو دینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې وي، که هغه بل چیز کې وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټرس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته د زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغذ خپل در رائے اظہار حق دے، دا حق اللہ ور کرے دے او شریعت ور کرے دے، دا دی حق نا آغو تا سول محروم کرے.
دا دی سیمی گٹ وٹا
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سوات سره یو خوا کې یو ایریا ده شاډیرې ورته موږ وایو. نو په شاډیرې کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کوم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. درشن په سوات یو بل سایډ دی نکتخیل ورته موږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سرزر ډېر زیات پیدا کېږي. ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي. په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلی حد شروع کیږي نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټي دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو څه حد نه دی معلوم. شوله ډېره زیاته پیدا کېږي. وریجې چې وته وایي کنه جی میوې پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري په سورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور وته موي سلامپور وته موي دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي. دلته کې د فوج کې دي 50% د اړیکې دا غو سزراتو سره ټچ تا ډیر 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي. یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کارونه چې کوم دی هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو ددی بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیانو د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه خو یو نوی قبیله را لاله چاغه پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټلي پښتانه چاغي دی یوسف زاین په نامه باندې چې د دې قائد چې و نغه ملک احمد بابا و او د ده وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد و ته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. د شیخ ملی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس په دغه کې و په بخیلا کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تله مجاهد ځان له کول او سبق کې وي او سپیری موریدي او دا او دا خو زما په نیز خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی تګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا د نوکې په 1911 کې د میاګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوطه او یو پخا مثالي بچی چې سړی د اکبر سره میخو دی چې لا شو تر میخو دی چې خپل بالکل نالوسته سړی او به سواد نه مینه شي کوله. نو په 1911 یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او پیخوري او ډېر خپل سټوډنټ او طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په زمانه د سپک بچا شو. خو پاکستان او هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1911 کې زمونږ د محلي بچي ختم کړو چې خدای ګواه دې مونږ ټول سواتیان ته خپل
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سوات پاړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویدیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.